السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جنوري 25مه ده. ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده صدر.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په پیښور کې نن سهار د ناسرګندو بسوالو په ډزو کې یو پولیس والا وژل شو. د سند صوبې های کورټ حکومت امر کړی چې تر روانو انتخاباتو پورې دی د انټرنیټ سرویس فعال ساتل یقیني کړي او د اسرایلی عسکرو لخوا په خان یونس ښار د بمباریو پر مهال ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وخته. د خبرونو تفصیل. د پیښور د ګلبیلی په کوچیانو کلی کې نن سهار یو پولیس والا د ناسرګندو وسوالو په ډزو وژل شو. د پولیسو تر مخه پولیس والا کامران تاج د ښار په خان نازک پولیس ټانه کې کار کولو او هغه وخت نن د زیارت په ورځ په نخښه شو چې کله یې خپل ماشومان د سکول گاډي ته خېچول. پولیس چارواکي دا هم وایي دوی دغه پیښې پلټنه پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې دغه حملې ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس ټانه او ځایي خلکو په وینا په میرعلي بازار کې یو ځایي تن په هدفي برید کې وژل شوی او وسلوال په تیښته کې بریالي شوی دي. د میرعلي پولیس ټانه او ضلعي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو پرون د جنوري په 23مه د موسیقي اوسیدونکو نورزال الدین په میرعلي بازار کې په ډزو وواژه. تر اوسه دغه پیښه ذمہواري چا نه ده منلې. پر تورخم د کسٹم چارواکي وای دوی هڅه کوي چې هلته د گاډو رش کم کړي. هلته د پاکستان د ګمرک یا کسٹمز یو چارواکي د جنوري په 23مه د نومنخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پر سامانونو بار گاډي لومړی ل سکینر راتیریږي، بیا پکې د سامانونو کسٹم کیږي او د امنیتی دارو د تلاشي وروسته ورته د تګ اجازه ورکوي. خو لا هم ډیر گاډي د تکنیکی یا امنیتی مسلو له وجې ولاړ دي. بلخوا په تورخم لارتلونکو افغان ډرایوران وای د لارو بندیدو له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. یو افغان ډرایور صدیق الله په اړه مشال ریډیو ته وایي
بار کړم چک بورډ دا کابل ته وړو چې دلته راوړ شي ګیټ را باندې بند شو. ویزې او پاسپورټونه غواړي موږ سره نه ویزا شته نه پاسپورټ شته. مشرانو نه غواړو چې موږ به ویزې باندې سہولت برابر کړي چې په دې ګیټ باندې واوړو را واوړو. تاوان دومره ده چې دا کمی روپۍ موږ ته په دې پیره کې پاتې کیږي هغه موږ په خېټه وخوړي.
پاکستان د لس ورځنی ځنډ وروسته د جنوري په 23مه له افغانستان سره د تجارت ټول لارې پرانستلې. په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وجنو او جبري لادرکیو پر ضد د بلوچ احتجاج کوونکو مشران وای په 23 جنوري په کوټه کې جلسه کوي. د دغه پرلت مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د راروان خالی په ورځ د خپل غوښتنو لپاره په کوټه کې یو جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچانو د موندلو لپاره د دسمبر له 6مې راهیسې روان پرلت پرون پای ته ورسید او احتجاج کوونکي بلوچستان ته استانه شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند های کورټ وفاقي حکومت او د پاکستان ټلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته امر کړی چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال د پټول ملک کې د انټرنیټ سہولت فعال وساتي. عدالت د غامر پروند جنوري په 23مه د کراچۍ د یو آزاد امیدوار او وکیل جبران ناصر د هغه درخواست اوریدنې پر وخت وکړ چې پکې ویل شوی په 1300 ورځو کې د انټرنیټ سہولت په ټول ملک کې 100 واره وتړل شو. په دغه درخواست کې ویل شوی چې په 18 دسمبر داشان د جنوري په 1 او 6 نیټه د 100 ساعتونو لپاره په ټول ملک کې د انټرنیټ سہولت بند کړل شوی وو او کچري داسې در روانو عامو انتخاباتو پر مهال هم وشي نو دغه به د ټاکنو پر شفافیت پوښتنه راپورته کړي. او بل خبردار چې د غزه تړانګي په دویم لوی خار خان یونس کې سخت جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي د ټینکونو په حملو کې د بې کورشو فلسطینیانو لپاره د دوی یو پنازه هم پنخه شوی چې په کې لک تر لګه 9 تنه وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. د خان یونس ته محاصره یو ورځ وروسته پرون د چهارشنبه په ورځ اسرایلی پوځ ویلي په دغه خار کې عسكر د وسوالو خلاف جګړه کوي. په وروستیو ورځو کې په زرګونه خلکو د مصر له پولیس سره نږدې په جنوبي سیمو کې په کیمپونو او خیمو کې پناه اخستې. بلخوا د رواني جګړې له وجې په زرګونه نور د خان یونس په تر ټولو لوی روختون کې ګیر پاتې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده ست درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په پاکستان کې عام انتخابات فروری پاتمه کېږي، خو پر دغه مهال د پوځ د ځای پر ځای کولو او امنیتي وسن مسلو له وجې سیډونکي پر دغه عمل اندېښمن دي.
اسو د بهر وې چې د موجوده نگران حکومت هم دا ویلي دي چې موږ د دې سره ګرنټي نشو ورکوي چې د الیکشن نظام او حکومت آغا بالکل تسلسل سره وچلېږي.
په خیبر پختونخوا کې دا وار له مختلفو سیمو نه خزي هم په جنرال سیټونو انتخاباتو ته ولاړې دي. خو هغه وی وای
جلسه اجرا جمعات دا زنه شم کوله بیا هم زه خپل په دې دومره ګران او په دې سخت کې معاشره کې زیات کوشش زما دا دی چې زه خپل کمپین وکم، دا خزي کنوینس کم، دای په سپوی کم.
د مومندو د زیاتره کلو اوسیدونکو د سکولونو د نشوالي شکایت کوي.
تحصیل بیزو کې خو مکمل دنش برابر دي، کاغذ د الکانو دي، کدي جنکو دي، د جنکو خو بيخي نشته، د الکانو څو یو نیم سکول شته دي.
دا او نور رپورټونه د مشال ریډیو سره پات. دا سمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان نگران حکومت د انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پوځ ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. وفاقي کابینې دا فیصله په 23 جنوري په یو غونډه کې وکړه چې مشري یې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ کوله. سیاسي ګوندونه دا یو د معمول پیښه ګڼي او وایي چې پخوا هم د زیاترو انتخاباتو کې د امنیت ساتلو دنده پوځ ته سپارل شوې، خو رسنۍ او شنونکي په دې موضوع بحثونه کوي. د دې ترهګرۍ د ممکنه پیښو په اړه د تشویش ښکاره کولو سره سره د انتخابات تو په شفافیت هم خبرې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې 2 هفته پاتې دي. حکومت او متعلقه ادارې د انتخاباتو لپاره تیاریانو ته اخیری شکل ورکوي. په دې لړ کې د انتخاباتو په ورځ د پوځ او نور امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کولو منظوري هم ورکړل شوې ده. منظوري وفاقي نگران کابینې په 23 جنوري په یو غونډه کې ورکړه. د غونډې مشري نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ کوله. سیاسي ګوندونو د وفاقي کابینې د پریکړه په اړه ډېر څه نه وایي، ځکه چې دا د معمول خبره ده او په تیرو انتخاباتو کې هم د امنیت ساتلو لپاره پوځ راغوښتل شوی و، خو رسنۍ او تجزیه نگران په دې اړه بحثونه کوي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د 2013 په انتخاباتو کې د پوځ د کردار په اړه ډېرو سیاسي ګوندونو تحفظات ښکاره کړي وو، ځکه اوس په رسنیو کې په دې بحثونه کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
سو د الیکشن او د سکیورټی معاملہ او ورسره د فوج، نو دا درې داسې خبرې دي چې کله هم د دې په اړه څه هم خبره کیږي، نو په د ملک په میډیا کې یو شروغو غا جوړ شي، یو هایپ جوړ شي. تاسو د بهر وې چې د موجوده نگران حکومت هم دا ویلي دي چې موږ د دې سره ګارانټي نشو ورکوي چې د الیکشن نظام او حکومت آغا بالکل تسلسل سره وچلېږي. د ټول تشویش او د ټول خدشات او د هایپ په میډیا کې د دې جوړیدنې وجہ همدغه عدم اعتماد دا پر ریاست عدم اعتماد د پنګران حکومت بنے.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف امیر وسیم وایي چې د امنیت په اړه اندېښنې شته، خو په کال 2008 او 2013 کې د ترګرۍ پیښې ډېرې زیاتې وې، خو بیا هم په ملک کې انتخابات تر سره شول. د پدې حق له مشال ریډیو ته وویل
سکیورټی کا ایشوز تو بہرحال اس وقت جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہیں، وارننگز بھی ہیں، تھریٹس بھی ہیں.
د امنیت مسله خو پوسنه حالات کې شته، خبرداري او دړکې هم شته. خو تاسو ته یاد نو په 2008 او 2013 کال کې انتخابات کې د ترګری تر دې ډیره زیاته و. زما په خیال دا پریکړه د ترګری سره تړل نه دی پکار، خو په 2013 کال کې د دوی د کردار له وجې رسنۍ په دې بحثونه کوي. دا ځل د پلان سیشن نه بهر وځروي، ځکه به په انتخاباتو اثر و نه کړی.
تو اس سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الیکشنز کو فرق پڑے گا.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی وایي چې په پاکستان کې پوځ یو منظمه اداره ده او هر ځل په انتخاباتو کې د امنیت ساتلو ذمہواري سرته رسوي، نو دا څه نوې خبره نه ده. او سیاسي ګوندونه هم د انتخاباتو په ورځ د پوځ د رغښتلو غوښتنه کوي. د مشال رادیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه
که اور الګوري نو صدا سے دومره غټ سکورټی تھریټ ما ته نه لګي، او بیا هم لکه پاکستان کې پته نه لګي دلته کې خو ظاهره ده دهشتګردي یا نور دغه چکم دیغه اینی ټایم چکم دیغه یعنی سر اچول شي. او باقی نور کا اوګوري نو الیکشن ماحول چکم دیغه الیکشن ماحول بالکل نه جوړیږي، او الیکشن ماحول جوړیدو ته پریدي نه، یعنی خلق پکې انوالو نه دي. صرف یو یا دو پولیټیکل پارټي یا درې پولیټیکل پارټو د چکم دیغه ایه ته فری هند ورکړ دی.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړې دي او د بلټ پیپر چاپول هم پیل کړی دي. د امنیت ساتلو لپاره به 2,200 پوځي او نور امنیتي ځواکونه په حساسو سیمو کې د پرنټیشنونو نه بهر ځای په ځای کیږي، او د ترګرۍ او د نورو نوړو پیښو د مخنیوي لپاره به چمتو وي. په پخوانیو انتخاباتو کې پوځ د پولیس سټیشنونو دننه هم ځای په ځای شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا سوات ضلع په قومي اسمبلی کې درې او صوبایي اسمبلی کې اته چوکۍ لري. دې چوکو ته دا وار د یو شمېر سیاسي ګوندونو امیدواران ولاړ دي. د دغو امیدوارانو نه د سوات د خلکو ستمې دي. په همدې موضوع نیاز احمد خان د سوات په مینګوره ښار کې له خلکو سره خبرې کړې دي چې راځي چې واورو.
جی بالکل، په سوات کې چې دینو درې قومي او اته صوبایي اسمبلی سیټونه دي. په دغه کې چې دینو کال 2018 کې اته صوبایي او درې قومي اسمبلی د سوات ټول خلکو په هیر چي دي. پاکستان تحریک انصاف ته ووټ ورکړ او داغي کاندیدان اسمبلی ته لیږل شو او د سوات نه وزیراله راغله. اوس چې دینو کال 2024 کې هم انتخابات دي، په دې کې چې دینو هم اته د صوبایي اسمبلی او درې قومي اسمبلی مقابله ده. پکې ټول سیاسي پارټیانو کاندیدان ولر دي. موږ د خلکو نه دا تپوس کوو چې دغه کاندیدان اسمبلی ته لاړ شي، تاسو څه توقو لرئ چې تاسو لپاره څه وکړي، کمی کمی غټې پروژې دي، کم کم کارونه یو کی؟
زما نوم ډاکټر ظفر علی خان دی، کارډیک سرجن یم، اسسټنټ پروفیسر یم په سیدو هسپتال کې. زه وایم چې دا نوی قومي او صوبایي اسمبلیان جوړیږي، د دې لپاره د ټولو نه اهم کار چې دی هغه روډونه جوړول دي. چې روډونه په سواد کې د نش برابر دي او دا ټریپک او دا نان کسم پیډ ګاډي او رجسٹر ګاډي دا په دې دغه کې نه ځایږي، په دې روډونو کې دا نه ځایږي. نو زه به د دې خپل قومي اسمبلی د غړو او د صوبایي اسمبلی د غړو نه دا یو تمه لرم چې دې به صرف الته کې په کورسو کې ناستول نه دي، خو د دې خلکو د مشکلاتو به یو حل راوباسي. نو زه به د قومي او د صوبایي اسمبلی نه صرف دا یو تمه ساتم د دې غړو نه چې کم از کم د ډرینیج او د سیوریج خو یو نظام شي کنه چې دا ګټرې خلکو د خورته کولو کړې دي او د سیند ته کولو کړې دي.
بل بشره سره پښتنه کوو، تاسو سره خبرې کوو، ست مل راي چې دا نوی حکومت جوړ شي څه کارونه وکړي؟
زه د جامبلی مزور جمیل خان مينوم دی، زه په جواب باندې ما زمونږ ډېر مسائل دي. زمونږ لکه مطلب چې اوس ځنګلات هم ختم شو، چینې خورونه هم ختم شو، لارې کوڅې هم خلکو ونیوې، مقبرې هم ختم کړې. موږ دا وایو چې دغه کار وشي.
بل کس ولاړ دی دلته پښتنه کوو.
زمان هم سبحان الله زر سیدو شریف اوسیدونکی ما دا غریبانان د ټول نغټي مسلې چې درو راغسیت ته او سیات کارتي ختم شو. زموږ دا درخواست دی چې روره د ټول نه اهم خبره چې دا د دې سیات کارت د بحال کولو کار دی وشي.
بل مرګره مو سره ولاړ دی، تاسو خپل پیژنګلو کوي نوی نمائندگان ست وقول رہے چې د سوات کمې مسلې په ترجیح بنیادونو باندې حل.
زمانو ملک ودان دی، زه خو ایس کار نن سبا نه کوم، خو سیاسي ورکر یم. د سیاسي ورکر بنیاد به زه تاسو دا یو خبرو کوم چې د غریبانو بنیادی خبره دا وړه دي. او بو سره روډه خړلې شي، د مرشکی سره روډه خړلې شي، مال سره مارګ سره روډه خړلې شي، خړلې شي چې ار سوګ راځي. د خلکو یو تمه ده او خص چنج ده او امر اولی د بنیادی خبره ده چې وړه ارزان پکاره
یو چې ارزانی پکاره ده چې ارزانی راشي. بل برګره مسر ولاړ ده، یو لوی زیار کیږي پربونو روپی په انتخاباتو خرج کیږي. د سوات اته صوبایي اسمبلی ممبران دي او درې د قومي اسمبلی ممبران دي. هر څوک حکومت راغی اچھا اسمبلی ته لاړ شي څه پکار دي؟ خپل پیژنګلو کا او ته څه غوښته نه کې؟
زما خو افرین نوم دی، د وړي ګرام یم، او د وړي ګرام یم زب خپل کاسمیټکس دکان یو دی. او پکار دار چې دوله چې دولاړ شي با قاعده د ټوله مین شي ګرانی ده کنه چې دودا ګرانی ختمه کی. پکار مخ کی د یو سړی 1000 روپۍ ګټي کنه او داغه خرچي 2000 روپۍ دي. نو الډي هغه ته 1000 روپۍ مشکلات مخ کی کنه چې 1000 روپۍ به رقم در به پیدا کی. دوی چې ټوله مخ کی خامخې سمنو دولاړ شي دوله پکار دادی چې د مهنګای دغه ختم کی د ټولو مخ کی
گرانی ختم کی او د روزګار وسیلې جوړ کړی شي. دوی له پښتنه کو تاسو سنوم دي او هم دغه پښتنه دا سکار کوي د کمزګي او سوای.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانه غفران نوم دي او د دې سیدو منګوري اوسیدن کې ما سیاسي کارکون پاتې شي مې خدا د ودری کال کې کی سیاسي اکټیویټی نه کو کوم نه زکه نه کو جدا وسیدي الیکشن راغې. نو هر سړی د څومره امیدواران چې زنګ په دې سیټی کې دي ټول چغې وي چې مونږ راشو مونږ باغ وک مونږ بدا وکو. زما خو عام ولست او غریب طبقې ته دا یو سوال وته کوم یو پریاد وته کوم چې د خپل ضمیر مطابق اٹھ ور کوي. په دې چل باندې چې یو سړی مالدار دی، یو سړی خرچي کوي، یو سړی غټ دی، په دې باندې مونږ اٹھ ور کو هغه بیا چې رسته یو سړی وګټي په کرسي باندې کینی دا غو نو کاریان دا غټي کې خپل
ذات چې سو کې تعالی د سواد خلکو له سو کې دا کسان چې لارشي هر یو دی ای بی سی ڈی هر یو دی هغه سو کې.
زما مطالبه په دې کې زما د خپل طرفه د زړه مطالبه دا ده چې را په دې کې اوس کم کسان مخې ته راشي. نو دا مونږ زمونږ د سپټې کو په نوکریانو په پیپونو په لار کوسو په دینه د دوکو نه دوک کوي. مونږ دی کم اس کم یو مونږ چې عدل انصاف قایمي په محکمو کې انصاف قایمي د غریب سړي تلاټ شو ګور په هر تانه کې په هر مخکره کې د غریب سړي بریسوا کیږي.
زمانو کې فائد الله له مړ نه تعلق ساتم سواتي نه رشتای کې ویډه مایکرو بایولوجي سټوډنټ یم. د غریب سړي خېټه نہ ترکول غواړي نہ سیمټ غواړي نہ باجری نہ پیپ غواړي ډوړې غواړي پر ډوړې یې مور کا پر رګاړي کې بغرزي خو په ډوډۍ خو یې موړ کړه نه پر دې تیر حکومت کې پنځه کال کې ډېر غریبان دي شوی دولت کې لاس خودکشي چا کړله چا څه کړله مونږ سیمنٹ نه دي پکار پیپ یو نه دی پکار اوبه نه دي پکار مونږ له خېټه ماړه ساتي مونږ دا پکار دي غریب سړی خدا غواړي غریب سړی به موټروی چل کوي غریب سړی سره گاڑی نشتی بل څه نشتی موټروی هغه چل کوي پتر کول پر روډي چل کوي صرف په خېټه موړ وساته د رزق تنګي وه د ختمه کا مهنګایي وه د ختمه کا
پنگولی باندھ لگی اور انور سنشتا رو خلق رو وگی دی اور ما خدا رشک در ہر یو کستے مچرو دی او یو دوڑو خالی تروڑے زوندا کہ خپل کور تر مون توڑا پکار دی مون تو انور پکار دا جانڈی مانڈی دی نہ زوندا رو دوڑو یو یو توڑا خالی تروڑا دا نہ زوندا کہ دا مون جانڈا دا دی مون تار دان کی بس
بالکل دا منگوری بازار کے ولاڑی دا خلق نہ دا پختن کو چے دا خلق دا نوی نمائندگانو نا چے دا سوات اتا دا صوبائی سملی دی دری دا قامی سملی دی دا سملی انو دلاشی دو دا پارسو کی خلقو نا دا پختنی کاؤ یو بل کس والار دے تا سرا سرخ پلا پی جنگلو کئی نمرات
ہوئی نم نے کالش کالنے سیدو شریف سیدن کئی مجی زا شوز بزنس کو مجی نوی کسان چے کم راشی مدا توقول رو انشاءاللہ ملک بخشی و سرا ترقی براشی ان شاء اللہ خلق البقاد بھرپور روزی اٹ ورکی
سڑکوں
نہ روک دی ارس روک دی مین خبر چدا مہنگائی دا منگ دا توقعات لرو چې مہنگائی ختم شي چې سړی په گیډه موڑی په سڑک پو گرزی او چې په گیډه موڑنے نه په سڑک گرزی دے شی او نہ نور سرکار کولے شی نو دا توقعات لرو چې مہنگائی به ختم شي ان شاء اللہ
دے زلمی نه پختہ نہ کو نو حکومت راغه ستاسو بھائی سملے تم ممبر ان لڑل قومی تم لڑل دا ویسے توقع لری خپل نوم راته وای اس کار کے
زمانوم بلال خان دے ز بیسک دے یمن کوٹیم باہر ملک جاب کو ما زوس راغلے م سعودی عرب کی جی
مسافر دے
او مسافر ی مجی زبدو خپل کمرانن تو دا خبر وکم چے بدی خپل ملک بدی خلق باندې بخپل رحم وکي زکا جدی بازار تروزی منز وکي جمعات تو گوری تورسری بلائی سپنگری بلائی قسم بخدی رسڑی لو وران شی نو دی خلق تا دل دا پکار دی چھ کم د مہنگائی کم شیزون دی دادی ارزان کی بجلی دی ارزان کی اڑ دی ارزان کی زک چھ انسان چی دے کنا اغا پا خوراک پائی اغا نہ پا موٹر وے پائی اغا نہ پا گاڑی پائی اغا نہ پا بل سا پائی بجلی نشتہ دا یخنی دا بجلی زی گیس نہیں نو دل دا پکار دی چھ پخپل ملک باندھی پخپل رحم ہو کی زکا چھ د ملک حالات چھ دن اڑیر زیاد خراب دی جی
نو حکومت راگ ست توقعات لرے دا سوات خلقو دا پارسو کی ستا دا پارسو کی
زمانم بلال دے جی اوزا دا اسلام پور سرا تعلق لرما زب اخبل باندھی جی اسٹوڈنٹ ہوں میں اس گریجویٹ ہوں ماں زموں گا دا ٹول نہ گٹا ماں پیا چدن واغ ایجوکیشن دا زموں گا دی دو کالو ڈپلوما جی زمائی پنجا کالا واڑا ول پمخا پیپر را ولی زموں دی ایجوکیشن سسٹم خشی مونگلا نوری سم نے دی پکار دا دو چی وی مونگا ایٹم بم جوڑ کو مونگا روڈو نہ رکھڑو لگا دا غریب بچے چی دے نن دونوں دونوں معشومان چی دی پدی روڈو بن نستی سوک دگا پتاسی خرسائی سوک ڈبل روٹائی خرسائی دا کچرو دا گٹی گٹی برمیلی دی دے تا معشومان واؤ ڈیزائن لبک کچرے گوری آیا زمون دا پاکستان مستقبل دا دے
بالکل دا سوات دا زیاد تر خلق دا خپل امیدواران دا تمل لري چې دوی ته روزگار برابر کی دوی ته صحت برابر کی زیاد تر خلق هم دغه دي چې دوی غربت ته دلته کې غربت کمې ولا راولي او دلته چې روزگار راولي دې سره خپل قربانی از احمد خان ته اجازه ورکړي د الله په امان
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د انتخاباتو خبره کوونو د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ملک کې د فروری پاتمه انتخاباتو امر کړی دی چې پکې 1000 او 1100 امیدواران برخه اخلي په خیبر پښتونخوا کې هم سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو الیکشن کمپین یا هلې ځلې پیل کړی دی د الیکشن کمیشن په خبره په خیبر پښتونخوا کې 1103 نارینه امیدوارانو ترڅنګ 9 زنانه هم په انتخاباتو کې برخه اخلي چې پکې د مردان شاباز غړین د پاکستان پیپلز پارټي په ټیکټ برخه خستون کې انیلا شہزاد هم ده لانیلا شہزاد سره د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه مرکه کړي او په سر کې تری پوښتې دي چلتا د انتخاباتو پر مهال د کومو چیلنجونو سره مخامخ ده
چې زمانه ته پوسو کې نو د یو خزه یو زنانه د پاره ډیر ګران کار دی ز پخپلا زماته کمپین کې مسلې دي ز لکه پخپلا نشم راوته جلسه اجرا جمعہ دا زن شم کولے خو بیام ز اخپل پدی دومره گران او پدی سخت کی معاشره کی ز خپل کوشش کوم زیات کوشش زما دا دے چې ز خپل کمپین او کم دا خز کنوینس کم دی رو با سم دی پس پوی کم
سوم رستون زی یو زنانه ته بیا په دغه معاشره کې الیکشن کول سومرم سړوت ازادي دلته حاصله دا د الیکشن کولو د کمپین کولو خلکو سره د ناستې پاستې د تګ راتک دلته کې بیا په زنانو ته هم هغه شانته کې ازادي شته دي.
زه په خپل پوسټر باندې خپل تصویر نشم لګولې بهر زما په حلقه کې زما په دې کلی کې چاته بس پته لګی چې دا څوک ولاړ دي. اغه د پارم ګرانه ده او زما د پارم ډیره ګرانه ده، خو زما مقصد صرف ام دا دی چې زه دې روبا سم ټول وای دا سمام واورې دل چې دې ته سو کوټ ور کوي دې ته نو ور کوي دې سکړي دي خدا خو چان سلی کړي یو قسم سلی کړي را شي ودري دي.
زم په معاشره کې بیا زنانو ته لټولو غټ ستونزه یا داغه د مخپړوان دي تلو چې کم مخنیوي دي هغه زیاتر زبون حول د خپل خاندانونو شروع کیږي د کورونو شروع کیږي. آیا تاسو ته هم داسې مسله وا چې یا ستونزه وا چې په الیکشن کې تاسو برخه اخسته یا تاسو خپل کور والا یا خبر کې یا دغه چاپیر چل کې داسې خبرې اترې بیا کې دي؟
مسلې ما ته د کور نه وي خو بس هغه بیا ما هغه رضا کل تیار مې کل دی سیستم کنوینس مې کل تیار مې کل اوس هم پکې شته مسلې پکې ما ته ډېرې دي. ګرانه خبره زما راوتلو زما داخله وه زما هر څو بس هغه وشول بس اوس خو به دا زه خامخا کوم کو مجبوري شو کو خوشحالي شو کو ارسه شوه چې زه زم کمپین ته زما زه ګرځم بهر وزم زه یوازې نه شم بتې زه به د کوره د خاندانه مطلب د کوره بس ځان سره خامخا څوک نه څوک بوزما.
تاسو خود پاکستان پیپلز پارټي په ټیکټ باندې الیکشن کوي، آیا د الیکشن چې کوم د هلی زلی دی یا کوم مرستی دی د پارټي له طرفه یا چې کوم دلته په مردان د شبازګاړي کې کوم د پاکستان پیپلز پارټي کارکونکي دي یا عہدیداران دي یا تنظیمونه دي د هغوی تاسو سره بیا د مرسته څنګه ده د الیکشن په کمپاین کې تاسو راغی ودریږي؟
زمونږ پارټي مونږ ته ټیکټ راکو زه بیا هم ډیر مشکور یم خو پارټي کې تنظیمي لحاظ سره زما هیڅ سپورټ نشته. زه چا هم نیم سپورټ کړی زما په ځای اجره جمعات زما په ځای ډور ټو ډور کمپین دکان بازار هیڅ چرته دی لانل زما په ځای کمپین اونکو رانل زما ته پوسې اونکو چې دا یو زنانه ده دې ته په دې معاشره کې ډېر مسائل دي دې ته ډېر مسلې دي چې دا مونږ سپورټ کو د دې په ځای مونږ ووځو اجره ته جمعات ته بازار ته نو کو دا سه اوښو خدا خو به زمونږ د پاره ډېر یو د اعزاز او ډېر د خوشاله خبرې چې سړی راشي او د زنانو سره ودرېږي او هغه سره برخ څنګه په څنګه روان شي او دا کمپین او په دې کې ور سره مرستو کې.
دا مشال رادیو
د مومندو په یو سلاتو کلو کې شاوخوا ویش زره ماشومان د تعلیم نه محروم دي ځکه چې په دغه کلو کې پرایمری سکولونه نشته. د دغه سیمو اوسیدونکو وایي د کلو ماشومان په غرونو کې سروي سره وي چې لوی شینو الکان مستروله خارونو ته لاړ شي. د تعلیم د محکمې په خبره دوی د سکولونو د نشوالي رپورټونه له صوبایي تعلیمي محکمې سره شریک کړي دي. شانواز ترکزی اورو.
د انساني ترقی قومي کمیشن وایي مومندو کې د سلو زیات ځایونه داسې دي چیرته چې د پرایمری سکولونو جوړولو ضرورت شته. د دوی په خبره د هلکانو او جنکو شاوخوا د 200 نه زیات نوي سکولونه باید دغه سیمو کې جوړ شي. د یادې ادارې د محمد مشر ریحان شاه مشهد رډو ته وویل دوی په 2020 او 2021 کال کې سروي کړی و. دغه سروي د محمد په 80% علاقه کې کړی و او هغه وخت یو سل او اتو کلو کې د هلکانو او د جنکو سکولونه نه. د دوی په خبره دغه سیمو کې بیا دا هم ضرورت و چې هغه ته د سکولونو ترڅنګ په روانو دینی مدرسو کې هم استادان وګمارل شي چې ماشومانو ته دنیاوی تعلیم هم ورکړي.
نو دا یو سلوته زینه د سیدی چې په دې کې د پیدایښ نه د لسو کالو پورې ماشومان او ماشومانو تعداد د 190 په دې کې 14,400 لکانو او 13,400 جنکۍ وي. په دې یو سلاته زینو کې جی مطلب په دې 10,000 ماشومانو کې صرف 3,200 لکان او جنکۍ چې په هغه کې 2,543 خلکان او 1,509 جنکۍ دا سکولونو ته تلل.
دا محمد د تعلیم محکمې په خبره دغه ضلع کې په 13-15 کالو کې کوم نوی پرایمری سکول نه دی جوړ. البته ځینې پرایمری سکولونه میډل او میډل سکولونه بیا تر د لسمه پورې زده کړو ته لوړ شوي هم دي. د تعلیم محکمې لخوا مشهد رډو ته وویل شو امبار خویزو او په بایزو تحصیلونو کې د سکولونو کمی دی ولې د پنډیالۍ په درنو سیمه او خو شاکلو کې هم د سکولونو ضرورت شته. د خویزو او بایزو د تحصیل د کونګ کلي اوسیدونکو تفسیر مومن مشهد رډو ته وایي دغلته د تعلیمي ادارو د نشوالي د وجې ګڼ شمېر خلک خپل بچي پېښور او نورو سیمو کې دیره کړي خو که دغه سیمو کې سکولونه جوړ شي ماشومان به په اسانه په خپلو سیمو کې سبق وویلی شي.
تحصیل بیزو کې خو مکمل د نش برابر دي کاغه د الکانو دي که د جینکو دي، د جینکو خو بیخي نشته، د الکانو څه یو نیم سکول شته دی، خو هغه هم داسې علاقې دي ماپ کې کتلي دي چې لس لس او کیلومتره او پنځه لس کیلومتره الکان مزل کوي یو ځي، خو دغه د سکولونو د لریوالي د وجې نه د الکانو نم سکول پاتې او د جینکو خو بس دغه حال دی، کل بیخیشته نه تحصیل بیزو کې. نو بیا کالکان دی او که جینکۍ دی نو بس ګډي بیزی سره لکه مال څاروي سره او څوک د کور کارونو کې خپل کور کې بوخت وي، په بیزو کې ډېر مشکلات دي. د سکولونو
هم دغه درې تحصیلونو کې تر دې دمه کوم های سکول لا هم نشته. البته امبار کې د خاري درې سکول کې د نهم او لسم ټولګیو لپاره استادان ورلېږل شي. د امبار یو اوسیدونکي رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وایي د دغه تحصیل آبادی دا تیو زرو زیاته ده.
تقریبا په دې کې به 15-16 د پرایمری سکولونه او اوس پورې دې کې های سکول هم نه، اوس پکې یو دوه سکولونه د هغې شروع شوي دي. خو چې دا کم پرایمری سکولونه دي دا د انبار په آبادی سره بالکل چې کم دی دا کم دي، داسې علاقې شته دی چې هلته بالکل نه د جنکو تعلیم خو په غونډ انبار کې نشته دی. یعنی د جنکو دوه درې سکوله پرایمری دي خو په هغې کې استادان یې نشته دی، او کمې علاقې چې دي داسې رمبټ شو بټو مینش والا او داسې د انبار نورې پرتی سیمې چې هغې کې تر ننه پورې سکول نه دی جوړ شوی، شریف کور، سالی کور.
د تعلیم محکمې مومند په خبره دغه تحصیلونو او ځینې هغه نورې سیمې چې پکې د سکولونو ضرورت شته هغه یې د صوبې حکومت تعلیم محکمې سره شریکې کړي، خو د نوي سکولونو کومه منصوبه لا هم نه ده منظوره شوې. دوی وویل ځینې هغه سکولونه چې ودانۍ یې جوړې شوې وي او شمېر یې شپږ 500 و هغې کې زیاتره پرانستل شوي. البته دوه سکولونه لکه د جنکو پرایمري سکول پرته کلی حلیمځای چې په 1909 کال کې جوړ شوی لا هم نه دی شروع شوی، او یو پرایمري سکول چې په ساپو تحصیل کې دی هغه لا هم تعلیم محکمې ته نه دی حواله شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د پکتیا ولایت د ګردی سیړې وزل سواله اوسیدونکو په غسیمه کې د دوی لپاره د ژوند د لازم او اسانتیاو لنیشوالي شکایت کوي. د دسکاک تپاکو بو خونځو د جوړولو او په دوا درملو او طبي کارکونکو باندې د یادې سیمې د روغتیايي کلینیکونو د سنبالولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت د ګردی سیړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دوه لسیزو کې د دوی په سیمو کې د ناامنیو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو، عمومي او فرعي سړکونو او د ښوونځیو کمښت او بیا په لازمو دوا درملو د شته روغتیایي کلینیکونو تجهیز او اکمال له خپلو مهمو اړتیاوو یادوي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو خپلې ستونزې داسې مشال راډیو سره شریکې کړې.
د سړی لیدونکی چې مې ځوانانو ماشومان د دې خلکو پوره درس زمینه نه ده برابره شوې. غوښتنه خو د برق زر تکمیلی دل دی، مکتبو جوړول دي، بعض سیمو ته سړکونو جوړول دي چې هغه سړکونه نه لري. دلته خو واوره ډېره کېږي، غرض نیزه سیمه ده، نو د سړکونو ډېر ضرورت دی چې هغه کوڅې سړکونه باید جوړ شي.
اولدین زدر مونږ کلینیک نه لرو، لارو یې خو ډېر ضعیفه ده، یعنې ولسوالۍ غټه ده، بل ټوله ولسوالۍ کې لسانه لرو او ویالې او بندونه دانه لرو، برق بیخي سره لرونه.
په ګرد سړی کې داسې ځوانان هم شته چې ښوونځي ته د اوږدې لارې او د ښوونیز کیفیت د ټیټوالي له کبله اړ شوي چې زده کړې پرېږدي.
نوم مې د خان والی ګرد سړی اوسیدونکی یم. والا مخته هم پرېښه ده ستونزو لسه. مکتب داسې و چې خوانده نه و، ډېر کمزوره مکتب و، ډېر وریاونه، خسته مو نشه کړی چې مکتب ته لاړ وای.
د څښاک پاکې اوبه د ژوند له مهمو او حتمي اړتیاوو څخه دي، خو د ګردې سړۍ اوسیدونکي تر اوسه هم پاکې اوبه نه لري او د خوړونو له اوبو ګټه اخلي.
زه خو ملک جان یم، ګردې سړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی. ولله دلته خو اوبه نشته، کوی نشته، پایپی نه رتیر شي، اوبه وشي، بل شی وشي، خو برقي نه روشي. تعلیم برخه کې بیخي کمزوري ده، داسې مکتب نشته. موږ اوس چې شواک وو لسې تدریمي ویل کې تازه کم نشته، داسې کور نه دی شوه.
هڅه مو وکړه د ګردې سړۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په باب له ځایي چارواکو سره وغږیږو، خو هغوی د دې راپورټ تر چمتو کولو را سره خپل نظر شریک نه کړ. د یادونه وړ ده ګرد څېړۍ د پکتیا او خوست ولایت د لارې په مسیر کې پرته ولسوالۍ ده چې لږ خلک پاخه سړک سره نږدې اوسیږي، خو د اوسیدونکو ډېره برخه یې په لرې پرتو غریزو سیمو او شیلو کې استوګنه لري چې له اساسي خدمتونو لري او حتی بې برخې پاتې شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې او شویلند خبرونه ل فرخند اسد نور.
د پېښور د ګلبېلې په کوچارو کلی کې نن سهار یو پولیس والا د ناصرګند په سوالو په ډزو وژل شو. د پولیسو تر مخه پولیس والا کامران تاج د خار په خان نازک پولیس ټانه کې کار کوي او هغه وخت نن په نخښه شو چې کله یې خپل ماشومان د سکول گاډي ته خېچول. تر اوسه دغه بریډ سیمواري چانه دامنلې. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس ټانه او ځای خلکو په وینا په میرعلي بازار کې یو ځای تن په هدفي بریډ کې وژل شو او وسوال په تخته کې بریالي شو دي. د میرعلي پولیس ټانه او ځلې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسوال پرون د جنوري په سلی رښتما د موسیقي او سیدونکو نور زالدین په میرعلي بازار کې په ډزو واجو. تر اوسه دغه پیخي ذمہواری چا نه دامنلې. په تورخم د کسٹم چارواکي وای دوی هڅه کوي چې هلته د گاډو رش کم کړي. هلته د پاکستان د ګمرک یا ستمز یو چارواکی د جنوري په سلی رښتما د نومنخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پر سامانونو بار گاډي لومړی لسکینر تیری کی بیا پکې د سامانونو کسٹم کیږي او د امنیتی دارو د تلاشي وروسته ورته د تک اجازه ورکوي. خو لا هم ډیر گاډي د تکنیکی یا امنیتی مسلو لوجي ولاړ دي. په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وجنو او جبري لادرکیو پر ضد د بلوچ احتجاج کوونکو مشران وای په 20 جنوري په کوټه کې جلسه کوي. د دغه پرلت مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ پرون د جنوري په 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د روان خالی په ورځ د خپل غوښتنو لپاره په کوټه کې جلسه کوي. د سندھ های کورټ وفاقي حکومت او د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته امر کړی چې د روانو عامو انتخاباتو پر مهال په ټول ملک کې د انټرنیټ سہولت فعال وساتی. عدالت دغه امر پرون د جنوري په 23 د کراچۍ د یو آزاد امیدوار او وکیل جبران ناصر د هغه درخواست اوریدنې پر وخت وکړ چې پکې ویل شوی په تیرو 100 ورځو کې د انټرنیټ سہولت په ټول ملک کې 100 وارې تړل شوی. د غزه تړانګي په دویم لوی خار خان یونس کې سخت جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي د ټینکونو په حملو کې د بیګوره شو فلسطینیانو لپاره د دوی یو پنازه هم پرخه شوی چې پکې لک تر لګا نه هته نه وجل شوی او پینزا ویا نور جوبل شوی دي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د تورخم کسٹم چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په تورخم افغانستان ته د مالوډونکو گاډو هلته د وختو لړۍ پیل شوې ده. د دې گاډو سکینر محصول او تلاشي کیږي او بیا هغه غاړې ته پرېږدي. په تورخم کې سوداګر او د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ ویلي چې اوسم په تورخم کې د ځینو مالوډونکو گاډو پاسناتو کې تکنیکی ستونزې شته او چې دواړو خواو ته په دې 13 ورځو کې کوم گاډي جمع شوی په مرحله وار توګه باړول کیږي او د رش په کمیدو به وخت لګي. پاکستان د جنوري په 14 د پاسپورټ او ویزې نه لرلو له وجې افغان ډرایورانو گاډي سر کړو. په دې اړه نور تفصیل د سیمنه د مشال ریډیو خبريال فرحات چینواری راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرایورانو ته د پاسپورټونو جوړولو او په دې د پاکستان ویزو لګولو موده غځولې او دوی ته امر کړی چې د مارچ 1 نیټې پورې دې دا اسناد مکمل کړي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې په لار ولاړو گاډو پرون راسي افغانستان لوري ته حرکت پیل کړای. په تورخم کې لومړی د سکینر څخه تیروي، بیا په دې کې د موجود مال محصول یا کسټم کیږي او د امنیتی ادارو د تلاشۍ نه پسې افغانستان ته اړوي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر واحد خان شینواره مشال ریډیو ته وای چې اوس هم ډرایوران او ترانسپورټران د ځنې تکنیکی ستونزو سره مخ دي او جمع شوی گاډي به په مرحله وار توګه دواړو خواو ته واوړي او د رش په کمیدو به وخت لګي.
کوم گاډي چې ولاړو په تورخم بارډر باندې اونځ دی خیبر پورې، بس هغه خو تقریبا چې روان دي، چا څه مشکلات دي، چا څه مشکلات لاتی، چا ډاکومنټس ایکسپایر شوی، چاچ کومه ډاکومنټس نو چا واپس شوی، ډیر مشکلات او چا سره داسې او چې 500 غاړو به یو ډاکومنټس نو دوه پکې واپس شوی، درې ولاړ دي، داسې خاص فلو نه روانه چې شا ولاړ دي. هغه کې فوډ ائټم کمی، ټول هغه شی نه خرابې دوه ولنی، خرابې دوه ولنی شی نه څو واپس شوی او څه خراب شوی.
دا چې په تورخم د دوړخیز تجارت ودرېدو لوجه په تیرو لسو ورځو کې افغان ډرایوران څومره مشکل سره مخ شول. په دې حکلا یو ډرایور صدیق الله وایي،
بار کړم چیک بورډ دا کابل ته وړو چې دلته راوړل شي ګیټ را باندې بند شو، ویزې او پاسپورټونه غواړي، موږ سره نه ویزا شته نه پاسپورټ شته، مشرانو نه غواړو چې موږ به ویزې باندې سہولت برابر کړي چې په دې ګیټ باندې واوړو را واوړو. تاوان دومره ده چې دا کمی روپۍ موږ ته په دې پیره کې پاتې کیږي، هغه موږ په خېټه وخوري. اوس یو بل ته سوال کو او پیسې ته په قرض اخلو چې موږ واوړو نو دا به ډیره مهرباني.
پاکستان د جنوري په 13 نیټه په تورخم کې د پاسپورټ ویزې نه لرلو لوجه افغان ډرایوران سره د خپلو گاډو ایسار کړي وو او افغانستان ته د وختو اجازه نه ورکوله، او د سره بیا دوړخیز تجارت معطل شوی وو. خو بیا دوړ خو واکمنو ترمنځ د مذاکراتو نه پس د جنوري په دروښته منیټه د تورخم دروازه تجارت پر مخ خلاص شوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن د جنوري په 23مه په پیښور کې د کمرمرې د ودونو مخنیوي په اړه یو سیمینار جوړ کړو. د کمیشن په خبره پاکستان کې د کمرمرې د ودونو شرح 13% ده، خو د خبر پښتونخوا په قبایلي سیلو کې د کمرمرې د ودونو شرح 28% ته رسیدلې. په پیښور کې د کمرمرې د ودونو مخنیوي په اړه کارکونکو ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومتونه په دې موجوده قوانین عملی کړي. نور تفصیل لازمت علی شاه نورو.
پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وایي چې پاکستان کې د کم عمر جنکو ودونو شمیره 13% نه سیوا شوې ده، خو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د غشمیره 28% او په بندوبستي ضلعو کې د 13 کالو نه د کم عمر جنکو ودونو شمیره 23% ته رسیدلې ده. نېشنل کمیشن ان د سټېټس اف وومن د جنوري په 23مه پیښور کې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی او سیمینار تابع کړو. د پیښور اوسیدونکو نسیم ریاض مشال ریډیو ته ویل چې د هغې واده په 14 کلونو کې شوی، چې لواج ورته یو شمیر ستونزې وي، نو ځکه د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی یو اداره جوړه کړې ده.
14 ماشوم سي اخو پخپله هم لا ماشوم غیل اخو پخپله د کیر ضرورتي او پاغي د دومره زمواريانه ورواچول شي چې هغه به د هسبند خیال مساتي، هغه به د کور د خواخ سخر د اندروريانو لورونو خیال به مساتي، ماشومان مم پیدا کی دی تربيت پم کوي، نو یو خود هغه ماشومي صحت خراب شي، بیا بلک هغه ماشومان پیدا کی هغه سر هم د هغه صحت خراب شي. ماشومان تربيت کولی د ماشومان تربيت هغه هغه طریقې سره نشي کولی چې څنګه پکاروي.
دا زنانو د حکومت لپاره کارکونکو داری بلو وینز د کمومره ودونو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې په هغه شل هیوادونو کې شامل دي چې پکې د کمومره ودونو شرحه د ټولو سیوا ده. د ناکامی کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د کمومره ودونو غټه وجه د تعلیم نشتوالی دي. د نوموړې په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو بهر د جنکو شمیر 80% ته رسیدل دي.
او یي جو سیاسي جماعتیں ہیں ان کے ایجنڈے پہ دور دور
په پاکستان کې چکم سیاسي ګوندونه دي، د هغوی په انتخابي منشور کې د زنانو د حقوقو په اړه هیڅ نشته او نه د زنانو ستونزو ته پاملرنه کیږي. دوی له زنانو صرف ووټ اخلي، د ښځو نه د پولینګ ایجنټ کار اخلي، جلسو تیرابلي، او چې کله د ښځو د حقوقو خبره راشي نو د دوی په ایجنډا کې د زنانو د ستونزو د هواري په ځای نورې ډېرې ستونزې شاملې وي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کم عمرې په اړه قانونونه او سزاګانې هم شته، خو په عام ولس کې د کم عمرې ودونو د ستونزو په اړه د پوهاوي کمیدا.
خلکو لپاره ضروری دی چې تاسو اغله اویرنس هم ورکوي، ورسره قانون سره د اویرنس هم ډیر زیات ضروری دی. او تاسو غنی چې دا 13 کال شو چې د امندمنت لا درخواستونه ورکړي دي، مونږ هم کار کړی دي، ټول کار کیږي، خو ولې دا لا پورې دې باندې امندمنت نشو.
کمیشن په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودونو شمیر 0% ته راکوش شوی دی، خو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودونو شرحه 8% ده. د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارا یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 21% جنکې د اتلس کلونو کم عمر کې واده کیږي چې ورته د صحت او تعلیم به شمول د معاش ستونزې ورپېښې دي. عصمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پیښور په مضافاتي سیمه بډبیره کې د جنوري په 28 یو پلار خپل زوی د کورنۍ شخړې او سیاسي اختلاف لامل وژل دي. پولیس وایي چې د پیښې اف آی آر یې درج کړی او پلټنې روانې دي. په دې رپورټ کې مو په پاکستان کې د سیاسي عدم برداشت یا د سیاسي زغم نشوالي موضوع ته کتنه کړې ده. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پیښور د پولیسو افسر مشال لیډو ته د جنوري په 23 وویل چې یا د پیښې کې د وژل شوی تن چې پاکستان تحریک انصاف سره تعلق درلو د خپل پلار سره نور کورنۍ شخړې هم وي. ولې د پیښې په ورځ دواړو ترمنځ په سیاسي موضوع خبره تیز شوې او عطا رحمان د خپل پلار په ډزو مړ شو. د پلار تعلق د عوامي نېشنل ګوند سره ښودل کیږي. د پیښور د پولیسو چارواکي اس پی عبدالسلام خالد مشال لیډو ته وایي
د دې مورکې وفات شوی و نو هغه نه بعد هغه بیا ویم واده کړو. نو هغه ویم واده نه بعد د منو د پلار خپلو کې ایشوز براتلل بیا سجه ته زی خرشه او پاغي تقسیم باندې سم مسله وا رور دا وی چې یره دی د پولیټیکل هغه باندې خپلو کې تکرار شوه دی. په دې تکرار کې پلار وته دا وی چې یره سیاست می اسات نه سغواړي خو ځ خپل کار روزګار کا وخت نو په دې کې بیا مشته غبر باشي وی دی. نو بس پلار ته ماچ را غسته دی او فایر کړه دی او چې کله شفټ کول هاسپټل تن وغه وفات شوه دی. دا زمنګ دی معاشره کې ریسنتلی چې کومه ایکستریمیزم اپروچ دی دا سوشل ایشو دا.
د جنوري په 11 پیښور های کورټ کې د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو لخوا د دوی مخالف د پاکستان تحریک انصاف فضل محمد خان باندې تشدد شوی وو. ولی فضل محمد خان په د باندې شوی تشدد یو بزدلانه فعل بللی دی. دغه ډول د هغې ورستو اسلام آباد هوایي ډګر باندې هم د یو تن لخوا مولانا فضل الرحمان ته د غلط نوم اخیستلو او د خلاف نارې وهلو په وجه باندې د مولانا ملګرو دغه تن چې تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره ښودل کېدو پر تشدد کړی وو. دا چې ولې د پاکستان په سیاست کې دومره د زغم کمی
روزگار کی شان باہر وسلم ماحول پورا جوڑی بس صرف تلے ورت ورت کھولی کلر ایسی چدا مقبول پسندی سیاست کی راٹم بلے شوی دا
احتجاجی عمران خان وقت مخالفین الیکشن کمیشن عدالتوں اور نور ریاستی اداروں سخت الفاظ اور رویہ خپل کړي وا. په اسلامي کالج پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس استاد پروفیسور ډاکټر شاهنواز وای چې پاکستان کې جمهوریت عمل لا تسلسل نه دی ورکړل شوی او د سیاست نه د خو او د بد جنگ جوړ کړل شوی دی. نو ځکه دلته پر تشدد رویه مخ په تیزی روان دي او رښتو ته هم سوګ نه ګوري.
یو وجه خو دا وی چې په پاکستان په دی او یا 15 یا کالو کې هغه شانتي سیاسي ماحول نه دی پاتې کړی شوی، جمهوریت ماحول نه دی پاتې کړی شوی. چرته چې په خلکو کې د سیاسي مکالمه، د سیاسي مخالفت، د زغم مادی راشی دا خو ال راضی په انسانانو کې چې کله سیاسي عمل روان وي. بلکې په پاکستان کې 15 کال کې چې موږ وګورو نو ټول چې د ریاست پالیسی نه پاتې شوی دي. نو هغه د رواداری، د برداشت، د زغم، د یو بل د مخالف رائے د زغملو په ضد باندې شوی دي او پر تشدد رویه چې دغه په خلکو کې اچول شوی دي.
تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مخکخ بیرستر ګوهر علی ته خپل کلی بنیر کې د هر کلی یو ویډیو عکس پټو ټولنیزو رسنیو خپور شوی چې ډیر سټایل شوی وو. خبریال او شنون کې حق نواز وای چې باید د سیاسي مشرانو او ګوندونو ترمنځ د داډول ورولې پیغام خپل کارکونانو او ولس له ورکړل شي. دوی د تشدد د اسباب په اړه وای چې خو ریاستي او حکومتي او مطبوعاتي دارو د کارکردګي د ځموارونه خلک خوشاله نه دي. نو بل خو ته سیاسي ګوندونو د خپل کارکونانو روزنه هم پرې خو ده.
په خو به کې دی لکه خپل نظریه باندې خپل ورکر ځان سره ساتل، دا تربيت کول. نو اوس چې زوینم د تیر سو کلونو نور هسي هغه تربیتونه هغه تقریبا کم شوی دي چونکه په معاشره کې مسلې ډېرې زیات دي خلکو ستونزې دي او اعتماد په ادارو باندې او په کوم ریاستي ادارې باندې باندې وروسته روزه کمیږي خو نن سبا چې کوم حالات دي او خاص کر کوم پیښې چې اوس رامنځته کیږي یا راتلونکي وخت کې دا ډېر زیات مطلب د تشویش وړ دي بیا په دې کې یوازې دغه نه کې د میډیا لاس دی په دې کې د سیاسي مشرانو هم لاس دی چې په بل بسې په سټیج باندې کوم خبرې کوي نو هغه خود هغه خلکو د خوشحالولو لپاره کوي خو دا غي اثرات بیا دغه وي چې کارکونان یو بل پسې بیا چغي وي مختلف نمونه باندې د لیډرانو بې عزتي کول دا کوم رجحان روان دي دا خنډ نه نه د پاکستان د سیاست لپاره خنډ نه د جمهوریت لپاره خنډ او نه د معاشري لپاره خنډ
سړونکو او شنونکو ډاکټر خادم حسین جاتوي چې د دې مخنیوي کې غټ کردار او ځمواري حکومتي او ریاستي ادارې سیاسي ګوندونه او بیا تر ټولو زیات میډیا ادا کول شي
د درې ځمواري د میډیا جوړیږي چې دا چې فیک نیوز نه ځانو ساتي افغانانو نه ځانو ساتي محتاط ریپورتینګ کوي یو غاړه ته جو کو کارن شي متوازن ریپورتینګ کوي
نو وړ جاتوي کچره دا ډول پیخو او ریویو مخنیوي ونشو نو راتونکو ټاکنو کې هم او د راکنو د نتیجو ورسته هم د نورو د تشدد ډکو پیخو او بیا د پولیس او امنیتی ادارو لخوا دا کارویانو اندېښنه ده دا دوندره چې پاکستان کې د ټاکنو کمیشن پاتم فروری عام ټاکنې اعلان کړې دي د ټاکنو مرکزی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه خپل انتخابي نخه په دې وجه اخستې چې ګنې دوی د پارټي دننه یا انټرا پارټي انتخابات د قانون مطابق نه وکړي دا کوم رسته چې د سیاسي مخالفینو لخوا د دوی ته ورکړل شوی بیربل انتخاباتي نخو پورې په ټولنیزو رسنیو ټوکی او ملنډ روان دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
ته مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي په پاکستان کې د اتم فروری انتخابات لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي ځینې ګوندونه ولسی هونډې کوي نو ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ته نه پریښودل کیږي په هغه وخت کې په 2013 کال انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد سیاسي ګوندونو تحریک پیل کړو او تحریک انصاف هم حکومت یې ختم کړو د دې مخکې هم په 2013 کې تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو ځینو نتیجو منلو نه انکار کړو په پاکستان کې هر وار انتخاباتو پر مهال د درغلو تورونه لګول کیږي دا چې د اتم فروری انتخابات په سمره شفافی زمونږه همکار ګولیاس د سیاسي چنون چارو شننکو سره خبري کړې دي او دا ریپورت یې تیار کړی دی
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اتم فروری عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شننکو د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنه راپورته کړې دي په تیر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نا اهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد مقدمه درج شوی او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوی دي خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبري رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي د پېښور په هنتون د سیاسياتو څنګ پخوانی مشر ډاکټر عبدالروف مشال ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه خود نومور په خبره په تیر انتخاباتو کې با ټولو ګوندونو برخه واخسته او هلي زلوه په نظر راتلی خدا زل انتخاباتو لپاره داسې سنخ کاری
واضح فرق ته چې یره کني یو پارټي چې دنو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نور باندې هغه مر سختې نشته نو یو خدغه فرق دی په دې الیکشن کې بیکاز چې بهر ته وزم نه زو ګورم نو په دې کې چې ته خال خال د دینورو پارټو پوسټرې یا بینرې او کارې شي او دغه یو پارټي پکې نخکاری خا اوس دا خبره دا سه چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي یعنی دا د افسوس خبره ده چې دا سه نو پکار رستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې او د الیکشن مخ کې دا سه قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویل شي چې یره کني کده الیکشن نه پسته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیللو والا به هغه نتایج تسلیمي او کنه تسلیمي او سونه هدا پورې به نه تسلیمي او بیا به
د ډاکټر عبدالروف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول نو ویل چې د 2013 کال رئیسی جمهوریت عمل روان دي خو مخې ته ډیر چیلنجونه پراته دي د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنون کې نوید حسین مشال دوی ویل چې یو داسي ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پښتني راپورته کوي. دغه په خبره د تحریک انصاف ګوند په لویان تزذب کې ساتل کیږي کله ورله مشران نسی او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بے طرف نه بولی.
پاکستان کے ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی کاغذات سے 2013 کیوں گو رہا ہے 2008 کیوں گو رہا ہے 2013 کیوں گو رہا ہے 2018 کیوں گو رہا ہے اور 2024 کی کم الیکشن کچھ باقی الیکشن ہوتا وہ گو رہے خیال میں آ گئے الیکشن سے اس داغی آ جاتا ہے کانٹروورشل
خود پاکستان د اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی په ورستو کې په اسلام آباد کې ویل چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دی. نبی حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نوید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنون کې طارق وحید مشال لوتی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کېدی، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره دا ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوسه چې کوم د کوسې د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات چې کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه کوم ویرې چې په پی ڈی ایم کې پاتې شي وو، هغه چې کوم دي حکمرانی کړې وه، هغه هم دا تور لګي او دا ګیله کوي چې را موږ ته لیول پلینګ فیلډ یعنی برابر میدان موږ ته نه ملاوي. نو دا عجیبه انتخابات په دې حق نه باندې دي چې د انتخاباتو نه مخکې چې کوم دي د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي او کچری بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس کوم صورتحال جوړیږي نو دا ښکاري چې را دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دي متنازع ترین انتخابات وي.
تاریخ وایي زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر عتاب و او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسني ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.15 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکوونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپونکو وایي چې په 2023 کال په پښتو ژبه کې شاوخوا 2500 کتابونه چاپ او خپاره کړیو. پبلشران وایي چې له تبات سره تړلو موادو به یو لړیدو او افغانستان سره په پولو د زینو بندیزونو لقبل د کتابونو چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوه. شاهین بنیری اورو.
د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مددي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسم را کتابونه چاپ شوی نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړې د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پانتون کتابونه چاپ شوی دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره